په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم او دروژې مبارک میاشتې لومړی سهار او لومړی ورځ مو نیک مرغه. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله نن شنبه ده، د وریا حمل 13 د اپریل 2 خبری مجله په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور چپیان شوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان سوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وري 13 د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشي سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبري پرون یو ځل بیا پیل سوې. د دغو مذاکراتو خبر 4 ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکي پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرانس له لارې دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچیانو ترمنځ خبري روانې دي، روسي چارواکو پر اوکراین تور لګولی چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یوه زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یوه نوې نظر پوښتنه شوې چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لاوا دا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه یې خپره کړې شول سوي چې په سلو کې 80 پوښتل سوو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوا د ادارې لومړۍ نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 24 تر 30 پورې په روسیه کې د 1,602 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره سوې ده. په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. په بل راپور کې خوست کې د پوهنتون فارغان خپلې غوښتنې مطرح کوي.
د مسؤولو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې موږ ته د کار زمینه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یوه ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. د کندهار میرویس روغتون ته هم سر ورشکاره کوو.
نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې دې شپخانه باندې کار وسی او ښه معیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي.
په بهرنیو مسایلو کې کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه یې برید کړی او زیرمې اور اخیستې. دا خبري مجله تر 9 بجو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګ مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په خوندزیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلی وو. شاوخوا اته اتیا زره محصلان چې په دولتي او خصوصي په هنتونونو کې زده کړې کولې او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړې د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یووړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت څاروانه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګي چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د دې په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
ځکه چې افغانستان د ترنټون یو هالین بانګ
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خدل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د وګړو کلون لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبت خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړ کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملی اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ لاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مند طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو ونیم میاشت مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یو ویډیو کې د خپل ازادي غوښتنه وکړه. مارک پریریچ دوه کاله مخکې له کابله تښتول شوی وو او ګمان دی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس وو. نور جزیات له احمد تکلنا.
په افغانستان کې یو تښتول شوی امریکایي وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپل ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریریچ دو کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 13 په کابل کې تختول شوی وو او باور دادی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس وو. فریریچس په دې ویډیو کې چې د پواینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي کړي او اجازه ورکړي چې خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د تختول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خبرېږي چې ثابته کړي دوی ژوند دي او د خوشي کېدو لپاره د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریریچس په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړوي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا اف بی آی د دې ویډیو د اصلیت په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د فریریچس خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خبرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورورې ژوندی دی. د فریریچس خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انټونی بلینکن غږ وکړ چې د دې دورور د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. د فریریچس ویډیوي پیغام پرون په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هروي له پیښو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې چاودنې هلته د ایشودل سویو ماینونو له کبله شوي.
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوي وو. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوي دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
له دې وروسته بیګانه وخته اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قوله خبر ورکړی چې طالبانو په سیمه کې ایښول شوي دوه نور ماینونه شنډ کړل. د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې هرات امبولانس په دې غبرګو چاودنو کې 4 وژل شوي کسان ټپیان او 28 تنه ټپیان روغتون ته انتقال کړي. خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 25 شول سوی دی. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې مړه او ټپیان ټول نارینه دي. یادې سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات شي. د دې چاودنو مسؤلیت روسه کومیډیالې نه دی منلی. خو اسلامی دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د مخکنیو دې ته ورته بمی حملو پړه منلې ده. ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی ځینې ښځې په کې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیر به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیرا خاموش غږ دی. د یو لهغه مېرمنه ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیسته. اغلی سمیرا وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
هیڅ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شوه نه میتونه.
هیڅ وړل د نجونو د تعلیم مخه نه سړي ولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکو لپاره ښه مورګان ووسی.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی یو شمیر مېرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې مشت افغان مېرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو لراتلونکو سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخوان ویدیو کوته دادیم
د موږ مو خلک دې کار داده چې د نړۍ او خلکو په باندې برخې تر وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د خوانځي دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پات کیږي د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پات کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به د نجونو ټول خوانځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پوری د جنور ټولي خوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو خوانځي او د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشبګم ټولګي پورته خزینس د کوونکو ته خوانځي ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست د شیخ زاید پانتون لشبرو په هنځوي څخه د درې دیرشو شوزو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د ښوونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للاس ورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشن شین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سهم غوښتنه ده چې مونږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوې ده چې څو تر څو د زوړیدل او کړیدل ولسته یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانزي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکي کادرونه د هواد زربیناو پرغولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هواد چې زیات انکشافي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزي نه فارغي کالسي ډیر موثر رول لوبوي ځکه دوی مسلور کاله مسلکي زده کړې کړې دي.
بلډوري ته د پوهنتون رئیس انجنیر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانزي دي دي وړتیا لري چې ماسټري شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریکه کړه او موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر زر به د ماسټري پروګرام خوست په سو پانزي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپل 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
اوس هم یو بهرنی مسله څیړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمه یې برید کړی او زیرمې اور اخیستی دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابت شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیه د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیساتي ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. لدی سره په یو وخت کې د کرملن وایاند دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې دا پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسریم کاناتو لکه مخسر مخ دی. دا روختون چې د محل د نه ولایتونو اوسیدونکو د ناروغیو د درملن لپاره ورته ورزي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د اسریم کاناتو ځای او تشکیل لسخ کم مخسر مخ دی.
د ناروغانو شمیره هر ورځ په اوسط ډول د 200 سخاوري، خو دا محل یوازې د 350 بستر ورتي لري. دا غوښتن ته دا محل د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په مو خراوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپيان شمیر صفر تر راټیټ شوی، خو د غوښتن د جراحي څنګه مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وای د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د غس خدمت شنه سول هغه په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضان لپاره امکانات برابر سول، او په ټول ځل په ساده باندې یوازنۍ میرویس روغتون دی چې خدمات یې مفت، او موږ رسیدګي ورته سره نوښ کول په دې خاطر چې په ګټانو کام دی بستر مقام دی.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روغتون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات یې ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روغتون ته راغلی عبدالله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي، او بل دا چې دی دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي، معیار یې ډیر برابر وي، اجل او تاکون بستر خونی باید ډیر ولري، کم دوا او شته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې د شپخانه باندې کار وسي او شمیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه و ډیر وختن ته بيخ ډیر ده، خلک بيخ بي اندازې ډیر روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټره فرشته یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو شزینه ناروغان او د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لویستون زده. ټول مریضان
ته مثلا جنجال نه وینو، او زمنګ د پایوازانو ترمنځ دا د چې زمنګ امکانات دغه نلوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که هم دا غوښتن د هیواد لوی روختونونو څخه غني خوایي د ځای تشکیل متخصص ډاکټرانو او اسري امکاناتو کمشي لوی ستوند څخه دي. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي، او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو، نو موازی خبره ده چې خلکو به شکایت او اواز پورته کیږي، هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفرس رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړې ده.
د اساسي مشکل چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي، دا د پرمختګ په وزارت کې کوشش کوشش تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرسي.
میرویس ابزوی رختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي رختون په څیر 350 بستر لري، خو د محالي شپږ سو شل بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوالې کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
غنو لویدیز ورسپانو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارډ ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خبرې کړې. واشنگتن اگزامینر ورسپانې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورسپانې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خبرونه بیا د 4 افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلی دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولا نومیږي، و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره یې قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو